hoy.
وخت سحر لس بجے زمون غاگ د مشال رادیو نوره پروانه خبرونه کې ز نجیب امیر موهر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د عمومي منشي سره د افغان مشرانو د لیدنې د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو د بیا ستنولو د پروسی او په قبایلو کې د مدرسو د راجستر کولو په اړه راپورونه در تلرو نو راپورونه هم شته چې روس در پیژنو خو دم غړې ته خبرونه د مجید بابر نه
خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې په افغانستان کې به د ناتو نوی ذمہ واری افغانانو ته خوشحالي او نړۍ کې امن راولي. د باجوړ قبایلی سیمې چارواکي وایي چې په سیمه کې به ټولې مذهبي مدرسې رجستر کوي. روس یورپ ته د قدرتي ګیس د پایپ لاین غځولو منصوبه ختمه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د ناتو نوی مشن افغانانو ته استحکام او خوشحالي او نړۍ کې به امن راولي. ښاغلی غنی تیره ورځ دا خبرې په برسلز کې د ناتو په صدر دفتر کې دغه سازمان د سیکرټري جنرال جینس سټالټنبرګ سره په ګډه یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ښاغلی غنی زیاته کړه
cemented by sacrifices
da ghamiz le jabra aw de qurbanay po warkawlo sara afghanistan aw nato zmuk de new sharakat new marhale ta dakhilegi da rawan 2014 miladi kal de december pe yaw de shamad nato muharib mamuriyat pay tarasegi aw afghan amniti zuwakuna tayar de aw wadi cha de khpal khawri de difa la para zmuk mili mukallafiyat pa ghara wakhli aw ham nadi wasati
to safeguard the world
په دې موقع د ناتو سیکرټري جنرال وویل چې تر یوې لسیزې پورې دغه سازمان اتحادیان او ملګري د افغان ولس سره اوږه په اوږه ولاړو. ښاغلی غنی او افغان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله دا مهال د یورپ په سفر دی او دواړه به نن د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په برسلز کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي مشن د پیلېدو په اړه خبرې وکړي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوی دی. دواړو مشرانو پرون د ناتو له سیکرټري جنرال یینز سټالټنبرګ سره وکتل. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د ناتو د سیکرټري جنرال او افغان ولسمشر د خبرو په اړه وویل
اصلی موضوع د باس د افغانستان امنیتی ځواکونو د ملاتړ په اړه باندې و چې د نوي قرارداد چې د ناتو او د افغانستان ترمنځ شوی دی دغه په اساس د 2014 کال نه وروسته دای چې د افغانستان امنیتی ځواکونو ته به روزنه ورکوي، هغو ته به مشورې ورکوي او د پخوا کې به یې د مرسته ملاتړ ورنه کوي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو هغه مالي ملاتړ ته ضرورت دی. دا به د ناتو هیوادونو
د ناتو سیکرټري جنرال په ورستو کې د حملو زیاتوالي ته اشاره وویل چې سخت دریدو وسلوالو دغه حملې په داسې وخت کې تېزې کړي چې افغان مشران له خپلو نړیوالو ملاتړو سره ګوري او په دې توګه غواړي د نړیوالو پام ځان ته واړوي. د باجوړ قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض شریف وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې په یاد سیمه کې به ټولې مذهبي مدرسې رجستر کوي او د دغو مدرسو د زده کوونکو د شناخت به تصدیق کوي. تېره ورځ د مشال لیډیو سره په خبرو کې فیاض شریف وویل
جرګه چې کومه شوې او کومه کې چې موږ ماشومان به پیرنټس ته ونه کړې پای کې دا فیصله وشوه چې موږ به یو د ماشومانو لپاره دلته په کالونۍ کې یو مدرسه جوړو چې کوم به د پولیټیکل اډمنسټریشن دی رسای یو او دا څومره مدرسې چې په باجوړي جنسې کې یو هغه لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړ چې خاص به دا غیر رجستریشن او د څومره مدارس کې هغه ولې مستر انټریکشن کوي ماشومان چې څومره په مدرسو کې دا غیر لیست په تخړی او دا غیر ویریفیکیشن وکړي.
د چارواکو د پریکړه په داسې حال کې راوسته شوې چې د تیرې میاشتې په 15 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د یو کور نه باجوړ سره تعلق لرونکي 15 جنکۍ میندل شوې وې چې عمرونه یې د 6 کالونو تر 11 کالو پورې وو او دغه ښار ته یوې مذهبي مدرسه کې د زده کړو لپاره وړل شوې وې خو د پیسو د لیندین د یوې تنازعې له وجې د مدرسې چلوونکو دوی د یوې بلې ښځې ته حواله کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی تیر ورځ ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانونه په لندن کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې په ترڅ کې وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. جین ساکی زیاته کړه چې د تیرو تور په ورځ په واشنگټن کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال ښاغلي کیری د هر ډول ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان ژمنتیا منلې ده. هغې زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد په روانه جګړه کې ښاغلي کیری د پاکستان د قربانو اعتراف هم وکړ. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس به یورپي یونین ته د قدرتي ګیس د پایپ لاین چې د جنوبي سټریم په نوم یاد شوی له غځولو لاس واخلي. پوتین چې پرون یې د ترکی په سرخار انکارا کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې. وویل چې روس او ترکی به د جنوبي سټریم د ګیس د پایپ لاین پر ځای د جنوبي یورپ لپاره د ګیسو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. په پام کې وایي چې د جنوبي سټریم پایپ لاین د تور بحیرې له تله بلغاریا او وړاندې یونان، اټلي، سربیا، هنګري او آسټریا ته وغځي. خو پوتین وویل دغه پایپ لاین به ځکه جوړ نشي چې د بلغاریا حکومت ورسره مخالفت کوي او یورپي یونین هم تور لګولی چې جنوبي سټریم د دغه اتحادیې د رقابت او د توانایي پر قوانینو برابر نه دی. پوتین دغه راز اعلان وکړو چې روس موافقه کړې چې ترکی ته به د بلو سټریم پایپ لاین له لارې د قدرتي ګیس لیږد شاوخوا 3 ارب مکعب متره زیات کړي او هم به یې ټیټ کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم به د دوستانه مقابلو یوې ورځنۍ لوبه په ترڅ کې نن د دریم ځل لپاره د متحده عرب امارات له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم مخکنۍ دوه لوبې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک مشال ریوتا تیر ورځ وویل چې د دریم لوبې ته ښه تیاری نیولې دي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د فروری په 14 نیټه په آسټرالیا او نیوزیلند کې په پام کې دي. افغانستان به د کرکټ د نړیوال جام د ترایب تیاری په لړ کې د فروری په 14 نیټه له هند سره لوبه کوي. د مشال د خبرو پای
مجید بابر چې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول. ناټو وایي له 2015 کال راهیسې افغانستان کې نوې ماموریت پیلوي. افغان ولسمشر د والیانو د لوړپوړو چارواکو د بدلولو هوډ کړی. د پاکستان حکومت د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره په لارو چارو غور کوي. کراچی کې د باجوړ د جنو د پمرموز ډول د موندل کېدو نه پاس اوس په قبایلي سیمو کې مدرسې رجستر کیږي. د پاړه سمکنی خلکو په خپل لګښت یو پل جوړ کړی چې د سدې سره تګ راتګ اسانه شي. د کارخانو او سوکنو ترمنځ نوی سړک جوړیږي چې بارو بار تګ راتګ به پکیږي.
دا تقریبا 52 بسونه دي، 200 پیسنجر په یو بس کې راځي. دا سړک چکم دے دا خالی دے بس ته پاره او ایمرجنسی روټ ته پاره یعنی ایمبولانسز ته پاره بدا استعمالي.
او وا بوره چې په ننګرهار کې د ایډز د ناروغۍ څخه صورتحال لري.
ننګرهار ولایت کې تر دې دمه پورې واو یا مثبت واقعې وجود لري چې دا واو یا مثبت واقعې له جملې څخه نه تنه خپل ژوند لا سور کړی دی. الله سعودي کال تر پایا پورې
فام کاوونیس پروگرام هم د دې خبرونې په روستو کې اوریدل شي. را سره اوسه د ناتو عمومي منشي وايي د 2015 کال له پیله په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت پیلیدل د هغو پرمختګونو سرګندونه کوي چې په ګډه یې په ډیرو قربانیو په دې هیواد کې ترلاسه کړي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو مقر ته د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د ورتګ تود هرکلی وکړ او ویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې نن پیلېږي د دواړو مشرانو ګډون د ناتو او افغانستان ترمنځ د ټینګ شراکت ښکارندوی کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو عمومي منشوي د سازمان بده 2015 میلادي کال د جنوري څخه په افغانستان کې نوې ماموریت پیل کړی. ینس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د څه باندې ویل سي هڅو په نتیجه کې زموږ هیوادونه نن امن شوي او دا هیواد هم پیاوړی شوی دی. ستولتنبرګ وویل موږ په افغانستان کې هغه کارونه چې باید ترسره کړي مو وایي کړي او سره له نوي کال بل د هیواد سره د همکاري یو نوی باب پرانیزو.
د ناتو عمومي منشي پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ناتو مقرته د دوی دواړو د ورتګ د هر کلی ترڅنګ دواړه مشران د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په خاطر وستایل او ویل
آی سالوټ یور لیدرشپ ان فورمینګ دی نېشنل یونټ
زه د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې ستاسو مشرتابه ستایم او له ناتو او امریکا سره د امنیتی تړونونو د تصویبیدو تود هرکلی کوم. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې دغه تړونونه زموږ د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلا مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي لاره هواروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل افغانستان د جګړې په لومړۍ کرخه کې پروت دی او دا هیواد او ناتو د خپل شراکت یوې نوې مرحلې ته داخليږي.
Cemented by sacrifices.
د غمیز له جبر او د قربانۍ په ورکولو سره افغانستان او ناتو زموږ د نوي شراکت نوي مرحلې ته داخليږي. د روان 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 د ناتو محارب ماموریت پای ته رسیدي او افغان امنیتي ځواکونه تیار دي او غواړي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره زموږ ملي مکلفیت په غاړه واخلي او هم نړۍ وساتي. د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله هم په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې افغانستان نن په یوه بله مرحله کې دی. د همکاریو د ناتو او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په نتیجه کې افغانستان نن یو بل ځای دی. دا هیواد د ترورستانو خوندي ځای نه دی او ترورستي ډلو هم لکه د سپتمبر د 11 د حملو کولو توان له لاسه ورکړی دی، خو موږ بیا هم ستاسو د ملاتړ دوام ته اړتیا لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې نن پیلېږي له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې ناتو د روان 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر تیاریو خبرې کوي. په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 10,000 او د ناتو د نورو غړو هیوادونو محدود 3,000 سرتیري پاتې شي.
چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې په ځینو ولایتونو کې لوړپوړي ملکي او پوځي مشران بدل کړي، ځکه چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي په دې وروستیو کې د بریدونو او د وسلوالو فعالیتونو له کبله د ولسمشر غنی حکومت له فشار سره مخامخ دی. تاسو ته نور تفصیل په دې اړه پامیر ساحل وړاندې کوي.
چارواکي وایي افغان ولسمشر اشرف غنی پلان لري چې د ناامنو ولایتونو ملکي او پوځي مشران بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې په دې وروستیو کې تر وسلوالو بریدونو وروسته د کابل پولیسو مشر جنرال محمد ظاهر استعفا ورکړه. په کابل کې په درو ورځو کې په شویو حملو کې د یو شمېر افغانانو په ګډون څلور بهرنیان ووژل شول. په دوی کې یو د برتانیې سفارت کارکونکي هم شامل دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي ولسمشر غنی غواړي چې د هیواد په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راولي. د ده په خبره د امنیتي ځواکونو د سرتیرو د چارو په چلولو کې نیمګړتیاوې دي چې له کبله یې تر ټولو ښه سرتیري مخې ته نشي راتللی. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي غنی پلان لري چې د کندوز، بادغیس، غزنی، ننګرهار او هلمند لوړپوړي چارواکي بدل کړي. د ویل دا کار به ژر پیل شي او ښایي دوه یا درې میاشتې وخت واخلي. په یاد ولایتونو کې له کلونو راهیسې وسلوال فعالیتونه کوي چې له کبله یې امنیتي ځواکونه د لوړو ځاني زیانونو ښکار شوي دي. په پکتیکا کې په دې وروستیو کې د والیبال لوبې پر مهال په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. دا په افغانستان کې د روان کال تر ټولو خونړی برید و. د دې ډول بریدونو له کبله د ولسمشر غنی حکومت له فشار سره مخامخ شوی او همدا لامل دی چې غنی د هیواد د پوځي او امنیتي ستراتیژۍ د ارزونې امر کړی. دا ارزونه به د جګړې د میدان ستراتیژۍ او د افغان ځواکونو د کار جاج واخلي او تمه ده چې په شپږو میاشتو کې به پوره شي. ولسمشر اشرف غنی چې د خپلې دندې لوړه وکړه نو له امریکا او ناټو سره یې امنیتي او دفاعي تړونونه لاسلیک کړل. امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم امر وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د القاعدې وسلوالو پر ضد نه بلکې د طالبانو پر ضد هم جنګیږي. له امریکا سره د تړون تر مخه زرګونه امریکایي سرتیری به تر 2016 زیږیز کاله په افغانستان کې پاتې کیږي او هلته به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې بهیر ترسره کوي.
د پاکستان حکومت وایي پوځ او لسی انتظامیه په شریکه د شمالي وزیرستان په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا ودانۍ د پلان په عملي کولو بوخت دي. د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام وایي د شمالي وزیرستان کافي سیمه له وسلوالو پاکه کړې شوې او په راتلونکو دوه میاشتو کې د یادې سیمې کډوال باید خپلو سیمو ته واستول شي. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې موضوع د نورو چارواکو سره هم خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان کافي سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي او دارنګ پوځ او ولسی انتظامیه په ګډه سره په اپریشن زپلو سیمو کې د بادکاری د پلان په عملي کولو بوخت دي. د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي که څه هم هغه د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو دقیق نیټه نشي ښودلی، خو رده په خبره باید چې په راتلونکي یوه یا دوه میاشتو کې د یادې سیمې د کډوالو واپسي شروع شي.
شیڈیول ما تا نظر مدن جرب سم رٹن کی بلی گئی ہو دمرا معلومات ما دستے دی رہا کلیرنس کافی شوئے رہے ہو پکارو دی میاش لوگ چی خاما خا تخن کو واپسی شروع شد کمپرہنسیو پلان دے جاگا آرمی او فیڈرل گورنمنٹ او گورنر ہاؤس بشری کا امپلیمنٹ ہو رو کوشش کی او بشری کا اپاگے عمل کی انشاء نظرازہ ہوئی دوبارہ تعمیر بم
خدا قبائلی سیمو لپاره د قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی وایي چې حکومت تر اوسه پورې له دوی سره د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې پړه څه خبره نه ده کړې او د په خبره که حکومت دوی ته امر وکړي نو دوی په دوه اونیو کې دننه د یادې سیمې د کډوالو د واپسې بندوبست کولی شي.
بالکل جی پلان ہم سر بالکل تیار دے گا نورم گورنمنٹ
شمالی وزیرستان بے کرو کل شو خلق ہوتے روس پبنوں کے دا حکومت پر زد یو مظاہری پترس کے ویلی وو کچیری دا پاوز دا دیوی ریختیاوی چی نوی پیسا دا وزیرستان جی لوس لوالو پاک کڑے نو بیا دی دوی خپلو کورون تا واستوی. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي دا مهال له قبایلي سیمو شاوخوا 200,000 کورنۍ بې کوره دي. همداراز د شمالي وزیرستان خبر ایجنسی او جنوبي وزیرستان کډوال وایي چې د یخنۍ موسم له راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د شمالی وزیرستان نور اسلام وزیر وای
میج د حکومت موجوده د باندې انتظامیه خصوصا کمشنر د بارپور او پرزور مطالبه کی چې د میج بچون به تعلیم شول څلورم میاشتو او بل خوروک او ټینټینا که خلانګه کا سیک تلګی تورو شی د میج په یو کېر کې چار چار خندرینه په یو چر دوالی کې پروت دی.
همدار سرګندونی په پیښور کې د خبر ایجنسی به کور کړل شوی سپینګری لالټن ګل اپریدی اهم کوي
نو موږ ته به چې لوډ روخه یې کوم په لوډ شي یو لوډ اچ لوډ نشي دا وخت څه شي وکړو څه شي څه مسلمانۍ او بیا موږ دا غوړو چې لګو دا مر څه شي خورو کی چې وس خو دا مر لګا غا شپې خو کې چې چیرې کې زمې روغه ویلم وهي او یو نه سفر باندې ټیټه کړه او بس نه سفر نه بس به په خولي سره خلاص کو.
خو زه بریم مرستیال مشر فرمان خلجی وای دوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بنیادی اسانتیاوی ورکړی دي او د خبر ایجنسی د کډوالو لپاره لا هم پروګرام روان دي.
نن چې دغه کوم شمالي وزیرستان لپاره خو ټینټونو ته موږ خپل بغښین کړی دي هغه کې پروپر ټینټونو موږ ورکړی دي هغه کې موږ ټول سامان ورته ورکړی دي ایون دا چې ګیس ټول موږ ورکړی دي. خبره دا چې موږ خبر ایجنسی ورته کوم مغر اغری دي هغه کې دا خو مخکې نه رجستر وکړه موږ سره او د اسیسټنس اغشتو اوسې نوې راغلی دي هغه کې موږ 20,000 فیملیز نوې راغلی موږ سره هغه موږ ډیسټریبیوشن شروع کړی دی ان اف ای کټ موږ ورکول لګیا او هایجین کټ ورکول لګیا فوډ شروع کړی دی.
د وزیر اعظم مشیر امیر مقام وایي که څه هم 90% شمالي وزیرستان له وسلوالو پاک کړل شوی خو د په خبره لا هم په وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او چې کله په اوس دوی ته امر وکړي نو دوی به بیا کډوال خپل سیمو ته استول پیل کړي.
بیا هم د قبایلی سیمو نه د قبایلی سیمو چارواکي وایي په دغو سیمو کې په خوا مدرسې رجستر شوې نه وي خو په کراچۍ کې د باجوړ د نجونو په مرموز ډول د موندل کېدو نه پس دوی اوس په پام کې لري چې ټولې مدرسې رجستر کړي او نوې مدرسې هم جوړې کړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې څومره مدرسې دي او د ماشومانو تعلیمي ضرورتونه پوره کول هم شي او کنه؟ مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تیری میاشتې په 25مه نیټه د کراچۍ پولیسو د دغه ښار د لیاقت آباد سیمې د یو کور نه د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي 26 وړې جنکۍ برآمد کړې وي. د پولیسو د وینا تر مخه دا جنکۍ په دغه ښار کې د یوې مذهبي مدرسې زده کوونکې وي چې د رقم د لیندین د تنازع له وجې دغه کور ته وړل شوې وي چېرته نه چې برآمد شوې. د باجوړ قبایلي سیمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپو د وینا تر مخه دغه ټول جنکۍ اوس خپل مور پلار ته حواله کړل شوې دي. خو د دې پیښې نه پس فیاض شیرپو زیاتوي چې دوی په باجوړ قبایلی سیمه کې د مذهبي مدرسو رجستریشن پیل کړی دی.
پرون جرګه چې کوم شی او کوم کې چې موږ ماشومان به پیرنټس ته واده کړی پای کې دا فیصله وشوه چې موږ به یو د ماشومانو لپاره دلته په کالونی کې یو مدرسه جوړو چې تم د پولیټیکل ایڈمنسټریشن دې رسایي یو او دا څومره مدرسې چې په باجوړی جنسي کې یو هغه لپاره یو فوکل پرسن مقرر کړ چې خاص دې به دا غیر رجستریشن او د څومره مدارس کې هغه ولر ماستر انټریکشن کوي ماشومان چې څومره په مدرسو کې دي هغه لیست په تخري او د هغه ویریفیکیشن وکړي.
اوس پوښتنه دا ده چې په خاصه توګه په باجوړ او په عامه توګه په ټولو قبایلي سیمو کې آیا حکومت د مذهبي مدرسو د سار کوم نظام لري او کنه؟ د قبایلي سیمو د تعلیم پخوانی مشر هاشم خان مشال لري او توای
حکومت نے اجازت ضرورت نہیں البتہ کہ بیا حکومت کا سمرات اصل ہی کہنا اور آگے جو رجسٹریشن ہو چکے پاٹا کے ذریعے مدارس رجسٹریشن
دا چیز قبائلی سیم اولس خپل ماشومان ولی د سکولونو پر ځای مذهبی مدرسو ته د زده کړو لپاره راستوي. د دې پوښتنې په جواب کې د باجوړ قبائلی سیم نه سینیټر ہدایت اللہ خان وائی
خپل ماشومان محفوظ گنی سے مدرسے تو سودا سے لگا نشتے ترٹ ہوتا نشتے اور اسکول میں تو چونکہ ترٹ لیول زیاد دے نو آگا وجہ نم خلق لگا طرف کرے جو اشترے تو اصلی وجہ دار ہے کہ منگا اسکولوں میں زمانگا ناکافی دی زمانگا اسکولوں میں لگ دی تو اس منگا دا سے تس داد جو تس سوئے ان تس بہران سے زمانگا پا باجوان سے یو سلو آتیا ماشومان انتارا زمانگا یو استاز دے تو دا اسکولوں میں جو ماشومان سنگا سبق ہوئی
دو قبائلی سیمو دو تعلیم دو محکمی پخوانے مشر حاشم خان وائی چې حکومت په قبایلی سیمو کې د مذهبي مدرسو او د نصاب د سار هیڅ نظام نه لري.
تاسو زموږ د همکار مجید بابر راپور اوریدل. د پاکستانی خبریالانو مرکزی ټولنې د دوشنبه په شپه په اسلام آباد کې پر خبریالانو شوې برید غندلې او پر ضد پرون په ټول ملک کې مظاهره شوې دي. خبریالانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی د ژوند د خوندیتوب لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. زموږ همکار ربیع اکرم خان پی راپور لري.
پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ د پیر د شپې په صحافیانو برید غندلې او نن د اسلام آباد په شمول د ملک مختلفو برخو کې احتجاج هم شروع کړی دی. تیر شپه د پاکستان تحریک انصاف جلسې کوریج لپاره د مقامي پرایویټ ټي وي چینلو ډان نیوز او دنیا نیوز په ګاډو فیض آباد کې نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی وو چې پکې د ډان نیوز کیمرامین او د دنیا نیوز یو رپورټر او د عملی یو تن ژوبل شوی وو. د پولیسو مطابق چې دا د معمولي نوعیت کریکر حمله وه کې زیات نقصان نه دی شوی. هم په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری خورشید عباسی په دې لړکی مشالډیو ته وویل چې یو ځل بیا یو افسوسناک پیښه مخې ته راغله. د دې په وینا چې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په د صحافیانو تحفظ لپاره خپل آواز اوچتوي.
دا ډیره د افسوس وړ پیښه ده. د دې مطلب خدا شو چې میډیا یا خو بیخي د چوپ کولو کوشش کیږي او یا میډیا کې خوف پیدا کول کیږي چې د هغې آواز ودرول شي. زه ګڼم د افسوس ناک دے او پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ په وخت په دې اړه आवाज هم اوچتوي. پی ایف یو جی با خپل کردار بلوبوي او کله چې هم داسې سپی خرازی نو د هغې د ودرولو کوشش وکوي.
د صحافیانو رهنمایي او خیر خیګر لپاره کارکونکو ادارې د انټرنیشنل میډیا سپورت د پاکستان مشر عدنان رحمت وای چې په موجوده سیاسي حالاتو کې صحافیان تقسیم شوی دي که په ملک داسې حالات نه وي نو داسې پیښې به مخې ته نه راتلې. د دې په وینا چې د صحافیانو خیر خیګر لپاره کارکونکو مقامي او نړیوالې ادارې د صحافیانو رهنمایي لپاره خو کار کولای شي خو اصل کار د هغه ادارو دی چې اصل چې صحافیان کار کوي.
اصل ذمہ داری تو اون میډیا هاوسز
اصل ذمہ داری خود هغه میډیا هاوسز دا د چا چې دا صحافیان یا عمله کارکونکي دي. په هغه د اړومبه ذمہواري جوړیږي چې د هغه یو واضح سکیورټی پالیسی وي او د پاکستان په کوم علاقو کې چې هغه کار کوي نو هغه علاقو کې چې کوم مختلف عوامل دي چې هغه نه ورته خطر وي نو د هغه مطابق مقامی پالیسی په کار ده. بل دا چې د کارکونکو کار کې سکیورټی ته اولیت ورکول په کار دي. دا کارونه صرف د مطبوعاتو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې نشي کولې. د صحافیانو لپاره چې کوم وسایل په کار دي هغه خو صرف میډیا هاوسز ورکولی شي.
د ذکر ده په دې ورسو کې هم د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په درنو کې په صحافیانو حمله شوې وي چې پکې ځینې جوبل شوي هم وو.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په یو نیمه بجې د کرخه په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجرا په درې نیمه بجې سروي په سلور نیمه بجې
د کورم ایجنسی پاړه سمکنی خلکو د نرګس په نوم یو پل په خپل لګښت جوړ کړ. دا پل ساده ښار د پاړه سمکنی سره نښلوي. د پل په جوړېدو 14 لک روپۍ لګښت راغلی دی. ځایي خلک وایي اوس به د دوی د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د پاړه چمکنی ځایي خلکو له خپل وسه سره سم د نرګس سیمې پل جوړ کړی دی. ځایي خلکو په خبره شاوخوا 600 میټره اوږد او 170 میټره پلان د نرګس سیمې دغه لوی پل د ساده ښار د پاړه چمکنی سره نښلوي. ملک جمیل خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل
تقریبا 16 لک مو په ګاډو باندې کټه غوښ کړی او 3000 ګاډې او په کور باندې 1000 روپۍ کور مو غوښ کړی او 4000 پیسې نه وای هغه باندې مو 3 ورځې کار غوښ کړی.
ملک سیدالله خان په نامه یو بل مشر وایي چې دغه پل په جوړېدو سره به اوس د ځایي خلکو ستونزې حل شي چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلابونو د راتلو په وخت یو شمېر ستونزو سره مخامخ کېدل. محمد ریاض په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی اکثره د دې مهم پل د جوړېدو غوښتنه کوله خو حکومت ورته نه جوړولو او زیاتوي چې دوی په خپله راغونډ شول او اوس یې په خپله جوړ کړو. واضح دی چې د کورم ایجنسی په پاړه چمکنی کې یو شمېر داسې علاقې دي چې په هغو کې کله هم بارانونه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې په هغه علاقو کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
بل پلو د خیبر پختونخوا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي پرون خبریالانو ته وویل چې د سوکانو او پېښور ترمنځ یو نوی سرک جوړیږي او په دې سرک به 250 بسونه باروبار تګ راتګ کوي. چارواکي وایي دې سره به خلکو ته ډېره ګټه ورسیږي. دا سرک د مرکزي حکومت د منظورۍ نه پس په 14 میاشتو کې جوړېدای شي. تفصیل د شبیر جان نه.
پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال لیډو ته د خیبر پښتونخوا بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ټرسٹ یا د سرمایه کاری ادارې مشر محسن عزیز ویل چې دوی دغه سړک لپاره فیزیبیلیټی رپورٹ تیار کړی دی او دا سړک به د سوکنونو تر کارخانو حیاتآباد پورې 25 کیلومتره جوړیږي او په پېښور کې د درې وڼو لوی هسپتالونو خوا کې به تیریږي. دوی ویل چې په دغه سړک به 250 بسونه د سوکنونو تر کارخانو پورې 25 کیلومتره لاره وهي او روزانه به دې کې تر 1 لک پورې سوارلی سفر کوي. دین علاوه به دغه سړکونه د ایمبولانس لپاره هم استعمالیږي.
دا فاصله چې کم ده دا بسونه چې کم دي دا به تقریبا 60 منټ کې به تیری دي. تقریبا 21 سټاپس دي آن دا وے. دا تقریبا 52 بسونه دي. 200 پیسنجرز په یو بس کې راځي. دا سړک چې کم ده دا خالی د بس لپاره او ایمرجنسی روټ لپاره یعنی ایمبولانس لپاره به دا استعمالیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دغه بس ترانزیت روټ یا د عامو سفرلو لپاره د بسونو دغه لارې یا پټلۍ لپاره دوی د ریلوے او د دفاع مرکزي محکمو سره هم خبر اترې شوې دي او هغه په دې باندې هیڅ اعتراض نه دی کړی.
مختلف چکم ادارې دي یعنی ډیفنس منیسټری دي، ایئر فورس اتھارټیز دي یا ریلوی اتھارټیز دي. اوس دې وخت کې چکم دي صرف او صرف منیسټری آف ریلوی نه دا اجازه اخسل دي دې کې هغه سه ابجیکشن نه دی کړی. خو سه پورې ان رائټینګ منګتا فارمل اپروول باندې ور کړی.
دا خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مخکینی صدر او دا خیبر پښتونخوا بورډ اف انویسټمنټ یو بل مشر سرور مومن وایي کچره مرکزی حکومت دوی له ازما کور کړه د 14 والا تر 1400 میاشتو پورې به دوی دا منصوبه په 14 اربو روپو سرته ورسوي. بل دا چې باید مرکز یا صوبایي حکومت په دې باندې سیاست ونه کړي.
دا پروژه خو چې څه وخت دی مثال نیکسټ 1 منت او 2 منت کې فیډرل گورنمنت د ځمکه فیصله وکړي نو موږ فیزیبیلیټی هر څه تیار دي. 14 والا 1400 میاشتو پورې به دې لګي او دا به کمپلیټ کیږي ان شاء الله. دا صوبایي چې کمیټه دا پچا خرڅ شوی نه دي، دا فیډرل گورنمنت پچا خرڅ نه دي. موږ وایو چې د خلکو د عوام د فائدې لپاره فیډرل گورنمنت چې کوم دی دی مست کم اپ.
دا خیبر پښتونخوا د سرمایه کاری ادارې دا چارواکو نه وا چې دا سړک جوړېدو باندې به ټول خرچه او سرمایه کاری حکومت کوي. ولې په دغه لارو باندې تلونکي بسونه به نجی یا پرایویټ فی 15 روپیه کرایه به وي او دغه سرمایه کارو ته به هیڅ قسمه مراعات نشي ورکولی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
جانور سارا دی
خبرونا او فریادونا
ورمانا اخر ستیمانا
علی کچی تیر دی نبازی دخجی سارا پام کوا
الو
ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زده خبرو
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وے بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام بام کوا ہر اونی دا جمعے او نہ پورز دا امان اللہ ناصر سرا
بام کوا
اور دلے مہروئے
پام کو پروگرام د خبرونو د لنډیز او د سورا پورونو نه پاسه ورده شه د خبرونو لنډیز تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي او وخت یې لس نیمه بجې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د ناټو نوی مشن افغانانو ته استحکام او خوشحالي او نړۍ کې به امن راولي. ښاغلي غنی تېره ورځ دا خبرې په برسل کې د ناټو په صدر دفتر کې د سازمان د سیکرټري جنرال جینس سټولټنبرګ سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته لیواله پر مهال وکړې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بلن په برسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي مشن د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله هم بلل شوي دي. د باجوړ قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض شریف وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې په یادې سیمه کې به ټولې مسجد مدرسې رجسټر کوي او د دغو مدرسو د زده کوونکو د شناخت تصدیق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی تیر ورځ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ په لندن کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې په ترڅ کې وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس په یورپ یونین ته د قدرتي ګیس د پایپ لاین چې د جنوبي سټریم په نوم یاد شوی له غزولو لاس واخلي. پوتین چې پرون یې د ترکیې په سرخار انکارا کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې. وویل چې روس او ترکیې به د جنوبي سټریم د ګیس د پایپ لاین پر ځای د جنوبي یورپ لپاره د ګیسو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم به د دوستانه مقابلو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې نن د دریم ځل لپاره د متحده عرب امارات له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم مخکنۍ دوه لوبې بایللي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د فروری په 14 نیټه په آسټرالیا او نیوزیلند کې په پام کې دي. افغانستان به د کرکټ د نړیوال جام د تیاری په لړ کې د فروری په 14 نیټه له هند سره لوبه کوي.
مجید بابر نمو د خبرنو لندیز ووریدو. اوس کورنیو ورسپانو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان د پاکستانیو ورسپانو پاڼې اړولې.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو د پاکستان د تحریک انصاف مشر د عمران خان د 1 نومبر جلسې په اړه لیکلی دي. هم په دې لړ کې د اردو ژبې دنیا ورسپانه وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل تقریرونو کې د کمپلان سی خبره کوله، نو دا غي اعلان یې د 1 نومبر په جلسه کې وکړو. ادارې لیکي یو خار یا ملک بندولو مقصد نور څه کېدای شي چې مارکیټونه به بند وي او ګاډي به هم په سړکونو نه وي، نو دې له وجې نه خو به سکول ته رسېدای شي او نه یو مریض به هسپتال ته ورسي. ادارې وایي حکومت سره د فیصلې کول لپاره وخت محدود دی. عمران خان حکومت نه د مذاکراتو مطالبه کړې ده، نو لومړی فیصله به دا وي چې مذاکرات کول پکار دي او کنه. که د حکومت د مذاکراتو اراده وي نو په فوري توګه ورله عمل درآمد پکار دی چې تحریک انصاف سره د هړتالونو څه جواز پاتې نشي. ادارې زیاتوي که دا سلسله همداسې روانه وي نو مسلې به سیوا کیږي او سیاسي بحران کې به زیاتوالی راځي، نو بهتره به دا وي چې حکومت تحریک انصاف مشرانو سره مذاکرات وکړي. ادارې اخیر کلي کې په تیرو درې میاشتو کې د 10 اربو روپو نه زیات نقصان شوی دی. که د درنو احتجاجونو او پیاجام سلسله شروع شوه نو معیشت به نور هم د مشکلاتو ښکار شي، نو د ملک حالات تقاضه کوي چې د مذاکراتو لار خپله کړی شي. هم په دې لړ کې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې ملک بندولو او هړتالونو کولو سره به یو سیاسي ګوند ته هم فایده نه کیږي، بلکې جمهوریت ته به نقصان رسي. که تحریک انصاف مذاکرات غواړي نو یو سنجیده پیغام به ورله ورکول وي. سیاست کې ضد نه چلی، سیاست لپاره د قربانۍ جذبه پکار وي. ادارې لیکي که حکومت او تحریک انصاف سنجیده سنجیده کوششونه وکړي، نو دا بحران داسې نه دی چې هوار نشي. بلخو پارلماني ګوندونو هم دا فرض جوړیږي چې مذاکرات کامیاب جوړولو کوششونه وکړي. ادارې وایي تر اوسه پورې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سنجیده کوششونه کوي. که پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او ایم کیو ایم هم رامخکې شي، نو دا بحران ختمېدای شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې ملک په مجموعي توګه دا وخت د امن او امان څخه غټه مسله نشته. ترهګرۍ او فرقه ییزې پیښو مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکي ادارې کار کوي، خو په یجام هړتالونو نه د حالاتو خرابېدو یره شته. ادارې زیاتوي یو طرف بهرني قوتونه پاکستان غیر مستحکم کولو کوشونه کوي، نو بل اړخ ته زموږ حکومت او سیاسي ګوندونه د مفاهمت او مصلحت په یو نقطه هم اتفاق نه کوي. ادارې مخکې لیکي موجوده حکومت سره به اختلافات د خلکو وي، خو دا حکومت د توانایي بحران په هوارولو کې مصروف دی. تیل قیمتونه کمېدو سره په وړومبي ځل د ګاډو کرایانې کمې شوې، په اربونو روپو ترقیاتي منصوبې شروع دي. نو که حکومت غیر جمهوري طریقې سره لاړ شي، نو دا ټول کار به هم پاتې شي او داسې څوک ضمانت بیا نشي ورکولی چې را روان حکومت به دا کار سرته ورسوي. ادارې اخیره کلي کې باید چې دواړه فریقین د مذاکراتو په میز کښېني او ټولې مسلې د افهام او تفهیم د لارې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ریپبلیک مجله لیکي د افغانستان سره د امنیتی تړون لمخې امریکا د افغان ځواکونو تر بشپړې روزنې پورې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او که دا کارونه کړي ممکنه ده چې د ترهګرو کومه نړیواله ډله په دې خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. بل پلو د فرانسې خبري اژانس د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي هغو هڅو ته کتنه کړې ده چې غواړي په هندي غاړه کشمیر کې سیاسي ځواک رامنځته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د منور شانه.
په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما ویلي ټول جنگي ځواکونه به یې د 2018 کال تر پایه د افغانستان نه وځي، کارپوهان ځینې پوښتنې راپورته کوي او وایي چې آیا افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد دغه جنگ واقع هم سر ته رسیږي او که څنګه. دویم دا چې آیا امریکا دغه لری پروت هیواد کې د خپل مالو سر په بدل کې خپلې قومي ګټې یعنی امن ترلاسه کړو او که نه. نیو ریپبلیک مجلې خپل یو لیکنه کې دغه سوالونو ته جواب ویلې. لیکي چې د عراق موجوده حالاتو ته په کتو سره دا خبره ډیره واضحه ده چې که د افغانستان نه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو نه وړاندې افغان ځواکونه په مکمله توګه تیار نه کړی شي، نو د القاعده په څیر کوم نړیواله وسلواله ډله به یو وار بیا دغه هیواد کې محفوظ پټنځایونه پیدا کړي. د مجلې په وینا عراق د امریکا سره امنیتی تړون نه و لاسلیک کړي چې په نتیجه کې یې ټول امریکایي ځواکونه د دغه هیواد نه ووتل او د هغې نه پاس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دلته مضبوط مرکزونه قائم کړل چې دا مهال یې ټوله نړۍ د اندېښنو سره مخ کړې ده. مجله وایي امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د امنیتی تړون مطابق خپلو ځواکونو پاتې کولو ته تیار بوسي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو ریپورت کې وایي د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د روانو انتخاباتو د دویم پړاو پر مهال وسلوالو د یو کلی مشر په ډزو وجلې. ځایي پولیس وایي دا پیښه د تیر اتوار په ورځ له هغې یوه ورځ وروسته رامنځته شوه چې په سرینګر کې د امنیتي ځواکونو په یوه پوسټه د لاسي بم برید کې اته اهلکار جوبل شوي وو. دا ریپورت زیاتوي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د هغه ګوند بھارتیا جنتا پارټي هڅه کوي چې د هند انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړي. وړاندې د دې خبرې چا تصور هم نه کاوه ځکه چې دلته یاد ګوند هیڅ سیاسي اثر رسوخ نه لري. بھارتیا جنتا پارټي هندو مذهب پلوه ګوند او د کشمیر خلک چې اکثریت یې مسلمانان دي د هندوستان نه سخت مخالف دي. د 1999 کال راهیسې هند د انتظام لاندې کشمیر کې د لسو نه زیاتې وسلوالې ډلې د هندي حکومت خلاف جنګېدلې دي چې ځینې یې مکمله ازادي او ځینې د پاکستان سره یو کېدل غواړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ډیپلومیټ مجله په راپور کې لیکي چې د هند سره د ایران د نږدې کېدو له کبله د مهال د پاکستان او ایران اړیکې مخ په خرابېدو دي او که ایران د هند سره خپل اړیکو ته دوام ورکړ نو پاکستان سره د دې نه علاوه بله هیڅ لار نه پاتې کیږي چې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد سنی ریاستونو سره خپلې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د مقالې مهمې برخې د مجید بابر نه.
امریکایي مجلې دی ډیپلومیټ په خپل یو مقاله کې په پاک ایران پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ موضوع راخستې ده. ولیکي چې د جنوبي آسیا او منځني ختیځ په سنگم پراته دغه دواړه هیوادونه په ثقافتي، ژبني، مذهبي او روایتي ریښو کې تړلي ګاونډیان دي. خو په دې نږدو کې ایران د هغه یو لوی سړک ته جوړولو لپاره د هند پوز نه پېښورانه خدمات ترلاسه کړي دي چې د ایران چابهار بندر او د افغانستان د نیمروز ولایت زرنج خار خپلواکي انخلي. د مجلې په خبره د الوی سړک د پاکستان پولي سره نږدې جوړیږي، نو د دې له امله دغه هیواد ناقرار صوبې بلوچستان سره خوا په خوا د هند موجودګي په بلوچستان کې د بهرنو لاسونو د مداخلې او وار له مخه د امنیتي ستونزو له وجې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو مستقبل سډیر خنخ کاری. د مجلې په خبره په تاریخي توګه پاکستان هغه ړومبی هیواد و چې د انقلاب ایران حمایت یې کړی و او د پوځي ډیکټیټر جنرل ضیاءالحق په دورې حکومت کې پاکستان خپل یو لوړپوړی پلاوی ایران سره د تعلقاتو پیاوړي کولو په موخه د انقلاب نه پس ایران ته لیږلی و. خو ځینې څېړونکي وایي چې په سیمه کې د فرقه ییزو شخړو پیل د انقلاب ایران نه پس شوی دی چې دا مهال یې د پاکستان هر ښار په خپل ولکه کې اخیستی دی. پاکستان په هیواد دننه د ایران سره د ښو تعلقاتو په موخه په شیعه ضد یو شمیر فرقه ییزو وسلوالو ډلو لکه سپاهي صحابه باندې بندیزونه هم لګولي دي او د دغه ډلې ګڼ شمیر وسلوال یې وخت په وخت نیولي او سزا کړي دي. پاکستان تر دا مهال د سنی او شیعه ضد دواړو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې کړي دي او د سنی ضد وسلوالې ډلې سپاهي محمد سره یې هم د سپاهي صحابه غوندې سلوک کړی دی. د مجلې په خبره ایران او پاکستان دواړو هیوادونو د فرقه ییزو ډلو حوصله شکنی کړې ده او په پاکستان کې د شیعهګانو د وجنو او فرقه ییزو شخړو له امله ایران بیا هم دوی سره خپل تعلقات خرابولو ته نه دي پریښي. خو مجله زیاتوي چې په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده کړکېچ د پاکستان او ایران ترمنځ د تعلقاتو خرابېدو یوازینی وجه نه ده، داسې نورې هم ډېرې وجې دي چې دا مهال یې د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ سره مخ کړي دي. لکه د مثال په توګه پاکستان د ایران حریف هیواد سعودي عرب سره ډېرې کلکې اړیکې لري او ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د ایران د ایټمي وسلو په مقابله کې کېدای شي سعودي عرب د پاکستان نه دغه ټکنالوژي ترلاسه کړي. خدا مهال که ایران هند سره ستراتیجیکی او پوزی تعلقات پیاوړي کوي نو پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې په منځني ختیځ کې د سونی ریاستونو سره خپل تعلقات نور هم پیاوړي کړي.
نن د سې شنبه یانه په ورځ د پښتون ملي مبارز خان عبدالصمد خان سګزي یو سلوي ختم تلین منزل کیږي. په دې اړه به د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې غونډې او دستورې هم ترسره شي. دا چې خان عبدالصمد خان سګزي څنګه شخصیت او د ملي مبارزې مرام او هدفونه سو زموږ همکار نیاز احمد نیاز مساخل پر راپور جوړ کړی.
پر خان عبدالصمد خان ځانګړي کتابونه او لیکنې لیکونکي شوکت ترین وایي چې خان شهید یو ملي مبارز پښتون مسرو.
خان شهید پر 8 جولای 1901 په ګولستان کې زیږیدلی او پر 2 دسمبر 1903 په کوټه کې په بمونو شهید کړل شوی دی. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی چې شپږ شپږ کلن عمر یې درلود د پښتون افغان په تاریخ کې په سیاسي، صحافتي، علمي او ژبني تاریخ کې ځانته یو ډیر لوړ مقام لري. چا چې د خپل شپږ شپږ کلن ژوند نیم عمر یعنی درو ډیر شکاله په نظربندۍ او په جیلونو کې تیر کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو صوبایي مشر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې د خان شهید مبارزه د نه هېرېدو ده.
په یو داسې وخت کې د انګریزي سامراج مقابلې ته مخالفت ته راوتلی و چې د فرنګي په بچی کې لیوي خوال مر نه پټېدی او د بلې خوا څخه د جبر، ظلم، ناروا، زبردستۍ صورتحال دا و چې د فرنګي له ویرې چا رغم نسو کولی. بیا د پاکستان له جوړښت سره سم خان شهید د پاکستان د فیډریشن یو بهترینه نقشه وړاندې کړله او دغه هلې ځلې د پاکستان امیرانه قوتو ته، استعمارګرانو ته قابل قبول نه وې.
شوکت ترین ذاتوی د خان شهید شخصیت هر ارخیزه ځانګړتیا لرله.
د دې شخصیت ځانګړتیا دا ده چې د خوشحال خان خټک راورسته په ټول افغاني تاریخ کې داسې جامع الکمالات شخصیت چې هغه پر یو وخت سیاست، صحافت، تراجم، ژبه، علوم اسلامي، فقه او دا ټول په خپل شخصیت کې رانغاړي.
یاد د وینند د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خان عبدالصمد خان یو سلوشتم تلین منزل کیږي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ایچ آی وی یا ایډز واو یا مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي چې د لویو ترڅنګ پکې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. نور حال د جلال آباد نه باس محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د ایچ آی وی یا ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې جوړې شوې غونډه کې وویل سکال ورسره د ایډز د ناروغانو 199 مشکوکو پیښو شتون لاره چې له معایناتو وروسته یې واویا پیښې مثبتې ثابتې شوې. دی وایي
دسمبر لومړی تاریخ د ټول نړۍ په کچه د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ په مقابل کې د تداوی یا د دغه ناروغۍ په مقابل کې د آګاهي عامه د ورځې په نیت منل کېږي. د سکال شعار دا ده چې درملنه د ایچ آی وی ایډز کېدونکې ده او دوامداره تداوی چې د هغه ژوند ژغوري. په ننګرهار ولایت کې تر دې دمه پورې واویا مثبتې واقعې وجود لري چې دغه واویا مثبتې واقعې له جملې څخه یې 9 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. د لاسو دونه کال تر پایا پورې شپږ د شتنې فعلاً موږ سره په مراکزو کې د تر تداوی لاندې دي.
دا چې د ایډز ناروغي څنګه له یو انسان نه بل ته سرایت کوي دا پښتنه ډاکټر نجیب الله کامول دا رنګ ځوابوي.
د متعدینو په وسیله د مشترکو سرنجونو استعمال ده همدارنګه مشروع جنسي اړیکې دي غیر مسؤون جراحي پروسیجرونه او همدارنګه غیر مسؤون وینو اغېستل دي او څلورم لوی عامل چې ده د مور نه ماشوم ته د انتقال ده. په دې کې ټاپ کې سرازي هغه متعدین سي هیروین سرنجونو لپاره استعمال ایدادي او ورپسې
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې وویل په کار ده چې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په لار کې ټول ولس ګډه مبارزه وکړي.
متاسفانه چې په افغانستان کې هم د دغه مرض نښې نښانې شته دي باید موږ هم په خپلو سیمو کې په دې اړه باندې د چا چې کوم مسؤلیت او مکلفیت د دې په مخنیوي کې جوړیږي باید مشترکه مبارزه وکړي تر څو د دغه شانتې مرضونو مخه ونیول شي او که موجود وي باید زر تر زره علاج وشي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د ایډز 1493 پیښې ثبت شوي چې په ښځینه او نارینه سربیره پکې ماشومان هم شامل دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
اوس پام کوا اونیس پروگرام.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو زیازت زبور زیازت دان دیرستورو د دوی تقریرونو جړولو اوریږو ستاسو د نوري جړه او پریشانې د بارا حاضری خدمت دی سورسک فریادی او پیش خدمت دی ناشی خبرونه چې اکشن هم پکې دی او ټینشن هم فیشن هم پکې دی او سولوشن هم دنن پخبرونه کې به تاسو د سیاست او سیاستدان سره تړلي داسي خبرونه او راپورونه اوري چې په سر کې به مو د باقي مانده مازغه په جوشي او رک به مو هوشي. د نن دا خبرونه چې خالص د زیازت دانانو نه خروته او وصیتو ته ځانګړلې کړل شوې ده تاسو خوند هم ځینې اخیستلی شي او پند هم. نوګرانو هوازارو او بیروزګاره اورېدونکو زموږ حکومتونه وزیران صدران وزیر اعظمان صرف او صرف خیرات ټولوي امداد غواړي زکات جمع کوي کله د زلزله زدګانو په نوم کله د سیلاب زدگانو په نوم. په تیرو ورځو کې دوی ډیر خوشحاله وو چې شاید دا واری په زدگانو کې سمندر زدگان هم شامل شي. لاگین هغه سمندری چپې چې نوم یې نیلوفرو خپل مخ لکه راجینه واړو او د دوی په امیدونو یې خاورې وروو پاشلي او د دوی هغه خالی خاینې چې دوی په سویس بینک کې د دغه سمندري زدګانو د امداد لپاره خالی کړي وي هغه دغه رنګه خالی پاتې شوي. نو ملګرو دا خو زمونږ د حکومتي خیرات خورو زکات خورو او امداد خورو نقل خو هغه چا ډیر ښه ویلي دي چې په شیر باندې پاو بالا شیر هم پیدا کیږي. تاسو به اورېدلي وي چې سیاستدانان خپله تبه هم چا ته نه ورکوي، خو زمونږ د سیاست او سیاستدانانو په مزاج پوهه پیر سیاست شاه سیاستی یو ټیوشن سینټر خلاص کړی دی چې بیروزګار ځوانانو ته د خیر او خیرات د اصولولو نوي طریقې ورښودل کیږي. څنګه راشي چې واورو د توتکۍ چکري د خیراتي او امدادي راپور.
گرانو د بیرونی او اندرونی امداد پتم ولاړو ناستو او بدو اوریدونکو، زدا وخت پیر سیاست شاه سیاسی په ټیوشن سینټر کې ولاړه یم. پیر صاحب ډیر سخت بیزی دی، ځکه چې د اپریشن غضب سوات متاثرین او د کراچی د اپریشن ایک دونی دونی دو دونی چار ټول متاثرین دلته ناست دي او پیر صاحب د خیرات نوی طریقې ورخی.
څه خاصته ککرۍ ده د پرواز غټه صدری دا د میټرو د بس غومبر سو د شیرباز شریف اختر سو.
پیسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام انجنیر، ته هم د خیرات د غشتلو طریقې زده کوي، ورشه فارم دکا.
وې 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 دا د پارم چکر بیا چې شه دے
د خیرات چمونه زدر خیم چې په خبه څنګه نیسه په چهره باندې ستې څنګه راولې په حواس کې به مظلومیت څنګه پیدا کیږي د مسلم بیگ نون والا څخه به خیرات څنګه غواړي د تیری کې درنی والا څخه به نقد څنګه وصولوي د پیپلز والا به څنګه شکایت د مسلم لیگ بیگ کاپ لام این نون غرض ای ٹو زیڈ بس سنگش کئے دا چا مونہ زدر خیم بیا چی دی ارسا ہو گٹلی پیپٹی پیپٹی کمیشن
فیفٹی فیفٹی کمیشن دا میں ولی
جواب ور کشا گردہ
ولی چی وزیر کمیشن علی فقیر گناہ کرے دا چی سکیٹریان خپل ایسا غاری پیر سیاست شاہ سیاسی حق نہ لری ہاں
نه نه لری لری تو غصه کیږی ولی
خدا غصه خبره دی وکړه کستا پر ځای بل څوک وای او دا خبره کړی وای پوزه به مې ورماته کړی وای خو څه وکړم ستا پزه ځکه نه شم ماتولی چې ستا پزه د پیر صاحب د انا پزې ته شوې ده.
ډیره مننه چې تاسو زما په دې تنکۍ او وړوکې پزه باندې رحم وکئ. نوازش
دا نوازش او سفارش پرېږده، دی خو زمونږ ټول ملک را خراب. نیم په نوازشاتو کې ولاړو او نیم سفارشاتو وغواړو. خپله مدعا بیان کنجنې، دا اسمبلی بیگ سیٹ گیٹ فارغ دے، هغه به درکم دومره خیرات به وګټي چې صرف په زکات به د شمالی او د جنوبی وزیرستان ټول روډونه جوړ شي.
س تو تکي به اوس خیرات غواړي
په دې کې د غصه څه ضرورت دی؟ خیرات خو نن سبا ټول وزیران صدران وزیر اعظمان غواړي، ستا خو رنگ هم خاندانی فقیرانو ته شوی دی. پیر صاحب دا چې دننه راغله زما خو دا خیال شو چې دا اپریشن ضرب غضب د متاثرو څخه ده.
خوله دې په واکې کا، زه د ریډیو کمال رپورټر یم، څه معمولی شی نه یم.
وی میڈیا ریڈیو دمکئی وی حال وی نو دلتا زمونگ غریبانو ڈیرے تا سرنگ را
دا انٹرویو دا پارا را غلیم ما او ریدلی دی چتا سو دلتا خلقو تا روزگار ورکوی.
الحمدللہ دا ملک ناپرسان چی سمر لوی لوی پکیران دی آغا کا بر سر اقتدار دی او کا بے سر اقتدار دی ٹول زما شاگردان دی.
نه نو تاسو دا بیروزگار ځوانانو ته دلته د خیرات طریقې څنګه ورزده کوئ؟
ته دارا ته وای چې ته د کمی پاټه
زمون خو پاټه نشتا بس دا ریډیو کمال دی نو پدل کی دا شلیلا بادامی د دید دادا سی مخاوری شی لکه چپل کباب بس زما په خلاف پاټه جوړ کړی دا پروڈیوسر را ته خطا باسی
آخا تدارا تو اچ پروڈیوسر دی سرنگ سڑے دے
ویختان وتلی دی گیڑے را وتلی دا بس یو جگ شے دے لکا چینار یو اوخ دے بے مہار چے وروا چے وی نسوار او کش کی چلم پا مونگ باندی را او غرزی لکا بم لتی رول سکالو پا غزڑا تنخوا باندی کار کو
های 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 بے وقوفی سر میں خلاشو کستا دغ مثالون او د خپل بوس پا بارکی نظما پورا یکن دے چی دا ایران خان در نب ختم شی گلو بٹ با بر تخلاشی کادری با لکین دان اتل سوار راشی نولس درنی بشرو کی بر تبی ختمی کی لیکن ستا با هم دغ تنخاوی پر دغ زیب والا
نوزو سو کما پیر سیب
دا بوس چمچه گریز دا کا کپکو نو دا تین تاری پیو کا و توادا خود دا نن سبا پیشن ده کتورو ورتوا تور دا تورو ده رنگ دی تور ده خدای دی زلم توروا کجگو ورتوا زما امیتا بچنا او کگردیو ورتوا زما شاروخانا بیا ورت گورا چه تنخوا دی چنگ زیادوی
دیر میرا بانی پیر سیب زب اس گورا ما چه دیش لیلا بادامی تا سنگ اٹھے مور کوی
اگر سیاسی دعا دی رات نو خو دل
سیاسی دعا دبی سنگ دعا دا ما تیم راو خی پلیس
اصل پکیر آغا ده انجنه چه سلی هگوری او وی پیجنی چه ده کمی پاته ده او ده کم مزاد سلی ده هم ده آغا مطابق دعا ورکی
آخا که ده کادری ده گند سلی و نو ده آغا چه بچنگ خیرات غارو چوسو چوسو پی سیب خیر ده ولی پیر سیب ولی
زگلو بٹ کولیم ده گاڑه شیشه راما دکلی
ام دغ رنگ چوکی نو ده کادری ده پاته والا با طول خیرات داری
او که ده مسلم بیگ نون سڑه و نو بیا
آغو تا بیا داس چمونه کوا
یا اللہ تا دا ایران خان کنٹینر تا موغکان راولی یا اللہ تا دا میخ رشید بی خوباسی یا اللہ تا پخپل سگارو سوزی یا اللہ تا دا کراچه ننلو برمخی دی چوک اسلام آباد خوات کی چه درنه یو خوات شی او سپ کبل خواتا
بس بیا ورتا گوره چه ده مسلم بیگ والا سمره نوٹونه پا جیب کیوی ٹول با در تا در کی
او که ده تیری که اخلاص پاتی سوک راغلو نو بیا
اغو تا بیا داسی وای چه که بزما پا دی کگا وغا خلکی او سوی ده پروا شرب لخوب لآل استپا ولی که بیای پس پی کربان دی منظور که دلوی عدالت پا جج در نوی الیکشن اعلان وکه بس بیای گور چه جیبون دی دکی گی او کنا
وی گرگینا زدر نلاڑم خیراتی چوکتا تب هم دیر جرال تراسی
نو گرانو او د خیرات په شوبه کې پی ایچ ډی اوریدونکو د خیرات تجربه خو ماشاءالله موږ ټوله لرو که تاسو غواړئ چې په دې شوبه کې نور ترقی وکړي نو د پیر صاحب وکړئ خدمتونه زده کړئ د خیرات نوي نوي چمونه ونیسئ نوي نوي چوکونه او ډکې خپل جیبونه هو پام کوه درغلې دا دې را روان دی خی کگانی ولی دا غواری خیراتونا پام کوا پام کوا
سنگ پکران دی سنگ پکران دی سنگ پکران دی درے سوے گتلی او پزل بزی روان دی میں پرزنیش دے میں پرزنیش دے آئے سنگ پکران دی سنگ پکران دی درے سوے گتلی او پزل بزی روان دی میں پرزنیش دے میں پرزنیش دے گڈانو رنگ ولی پیشرا اس روستر گیا خلق بھول ولی سمی تم چھ دے گڈانو رنگ ولی پیشرا اس روستر گیا خلق بھول ولی یاد لئی ٹھگان دی ترنگ پرڈیان دی دیر لو ایکٹر آن دی دے سوے گٹلی او پزل بجی روان دی میں پرزنیش دے میں پرزنیش دے